شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو چې د افغانستان امنیت ته یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمانداني په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د درې دېرش وسلوالو مخالفینو د وژنې ادعا کوي. او متحد ایالاتو د هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه دې هېواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای اوربند او سیاسي هوکړه د افغانستان لپاره بیړنۍ اړتیا وي دي. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه پر ټوئیټر د پیغامونو په یو لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. له دې مسافرو څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په سړه هوا کې بند پاتې دي او مرستې ته اړتیا لري. نوموړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادۍ رسنیو ته وویل چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې.
په تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
طول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د طول لوی لارو او د بند پایان د لارې د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حق شناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمته استول شوې دي. د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې اوښتي.
د ناوې ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې درو دېرش تنه د وسلوالو مخالفینو وژل سوي دي. دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یادو نشوت پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
ښاغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن رخشانه په حق ورسېده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانې مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د سوریه په همه ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوې. له دې مخکې د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلی توغندي د همه په یوه کلیواله سیمه کې لګیدلې. سنا د سوریه د پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډیره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. متحده ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه دې هیواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوې محدودیت په برتانیا کې د کرونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو پرتله په سلو کې اویا زیات دی. د کورونا د نوې بڼې له خپرېدو وروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په برتانیا کې نږدې 22 لکه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. اورستای خبر د امریکا د نوموتی سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایي میلیاردر ران بورګل پیرلای دی. دا کور د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په لاس اولیواس ښارګوټي کې په 1000 هکتاره ځمکه کې ودان دی. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د راپور له مخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستی دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2018 کال کې په 100 میلیون ډالرو بیه شو او یو کال وروسته یې بیه 82 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
دا سجرډو ماښامنۍ خبري مچل اوري. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د سولیاتی چټکې کړي او جاکارتا ژمنه وکړه.
اندونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې تمه ده د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې د ریل په کرښه وصل شي.
لکه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړېږي.
او په دې خبرونه کې دا ژغ غلی شو. د میرمن رخشانی د ژوند په اړه هم پرې خبري مجله کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. ښاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. ښاغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کنفرانس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالي او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا رول پیښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د اندونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غني سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشری مانی وای له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ښاغلی کالا ویلي اندونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په اندونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښود. زیاته کړه چې اندونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټولو هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښه اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي، هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی او په موټر پسې یې کش کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که داسې شوي وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنیتي قمندان شاه محمد جسد له قبر ایستلی. د دې پخواني قمندان رور جان محمد کریمی چې وس د خپل رور پر ځای د دهراوت د ولسوالۍ امنیتي قمندان دی، ازادي راډیو ته همدارنګه ادعا وکړه چې د ورور مړی د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوی دی. کریمی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د ده بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو قمندان قدیر خان هم ازادي راډیو ته دا ادعا تایید کړې ده. نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دهراوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړي. قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي یې په افغان ځواکونو کې دي.
د اکثرو مال چورئ او کورونه سرایونه یې انفجارئ نړیي، نو د ده خو د اکثر سره مشکل دی. مثلا د هغه نفر سره یاده دښمني ده چې د هغه توپک په لاس کې ورسره جنګېږي، نو د سرای طرف یې دښمني نه ده، د خونې طرف یې دښمني نه ده، د ورور طرف یې دښمني نه ده، د پلار طرف یې دښمني نه ده.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دا ادعا جدن ردوي. کمانډان شاه محمد چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په ترینکوټ ښار کې ناڅرګند وسلوالو په برید کې ووژل شو، په سترګو معیوب وو او له تېرې یوې لسیزې راهیسې د دهراوت ولسوالۍ د امنیتي قمندان و. نوموړی په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځانمرګي بریدونه او چاودنې پرې شوي وي. دا یوازې طالبان نه دي چې د خپلو وژل شوو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوي تور پرې پورې کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرني سرتیري هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوي تورن شوي او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعاوې شوي چې په ځینو مواردو کې یې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په اروزګان ولایت کې د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سبد ولش پښنی بیا وی اف ام 3.5. مدني فعال فرشته کوهستاني چې 13 ورځ په کاپیسا ولایت کې د نامعلومو وسلوالو له خوا ووشل شو، موده وړاندې ویل و چې امنیتي اړخ له خطر سره مخامخ ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې داسې هیڅ رسمي سند نه دی ترلاسه کړی چې وښیي د فرشتې کوهستاني ژوند له خطر سره مخامخ و. نور په دې راپور کې.
دا د فرشتې کوهستاني د زوی مصطفی غږ دی، هغه چې د خپلې مور په ابدي بلتون فریاد کوي. فرشته کوهستاني له خپل ورور سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په کاپیسا ولایت کې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شوه. دا په افغانستان کې د هدفي وژنو هغه لړۍ ده چې لا یې هم د وړاندې قربانیانو د وژنې مسؤلان نه دي نیول شوي. فرشته کوهستاني موده وړاندې خپل ځان ته تشته امنیتي ګواښونو په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو، ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. خو هغې نیوکه هم کړې وه چې امنیتي بنسټونه ورته له دومره ګواښ سره سره پام نه کوي. هغې په خپل دې پوسټ کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح هم غوښتنه کړې چې ورته پېښ ګواښونه جدي وګڼي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د فرښتې کوهستاني ژوند ته د ورپېښ ګواښونو په اړه هېڅ ډول رسمي لیکلی سند نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت ویان طارق اریان:
بانو کوهستانی که
ده مرمن کوهستانی مسئله چه تیر ورز رو وشش و پورا کالورانه ده کورنیو چار وزیر ده پیشندن لیدن در لوده. خوب پدریدنه که یه حیث دول عریضه ده زن پر ورانده ده گواه پاره ورانده نکده.
د ښاغلي اریان په خبره د کورنیو چارو وزارت هغه ګواښونه او اندېښنې چې له دې وړاندې خبریالانو او نورو مدني فعالانو ته متوجه وي رفع کړي، خو په یو شمېر برخو کې هغوی هدف ګرځول شوي دي. د میرمن کوهستاني تورور په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم دا پېښه غندلې ده. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه وروستیو هدفي وژنو ته په غبرګون کې لیکلي، هغه کسان چې د دې پېښو تر شا دي باید حساب ترې واخیستل شي. په ورته وخت کې د چارو کار پو احمد سعیدی وایي د حکومت مخالف وسلوات چلې مقناطیسي ماینونو چې کم لګښت پرې راځي ګټه اخلي او یو شمېر بې مسؤلیته کسان د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره ګماري.
موږ کومه هیله لرو؟ حکومت دې خپل امنیت وساتي. په دې دلیل هیله نه لرو چې خپل حکومت ځان د سیمټي د ورونو شاته پټ کړی. نو موږ به څه له دوی هیله ولرو چې زموږ امنیت خوندي کړي؟
خو د افغانستان حکومت بیا وایي دوی ژمن دي چې د هر افغان ژوند او مال خوندي کړي او په دې برخه کې بشپړې هلې ځلې او ګامونه پورته کړي دي. په وروستیو کې د خبریالانو او نورو فعالو څیرو هدفي وژنې اندېښنې راپورته کړي دي. تیرو نږدې دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایب په ګډون 15 خبریالان او یو شمېر نور مدني فعالان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پېښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی او یوازې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند د وژنې پړه داعشي ډلې منلې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره پانا نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د سیمې په کچه د وی مهمه اقتصادي پروژې پاړه د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي و پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیریشي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وایي دا پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړه شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پېښوره راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې د دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي، بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریلګاډي د لارې په تګ راتګ کې اسانتیا ومومي. زاهد شینواری د پاکستان افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایرکټر وویل دا ډیر کلونه وشو، کله د بارانونو، کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي، نو کاروبار خو بیا نه شي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیاره شوه کاروبار به سلیری ساته شروع هم شي او څو چنده به سیوا هم شي.
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټولو نه لوی رکاوټ چې دی د پالستیانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوې نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي، نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړیږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبي خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوې محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړي ده چې د دې منصوبي خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وي او هم د نړیوال بانک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالرو مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد راتک وروستو د هغوی سره لوازنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 له ټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشحاله دي، بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څانګې مشر او روزګار کوونکی خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل داسې ده چې که د اورګاډي پټلۍ جوړه شي او د ګاډو تک پې شروع شي کاروبار به ورسره په 100% سیوا شي. او خلکو ته به کاروبار میلاو هم شي. د زیاته کړه ورسره به کاروباری اسانتیاوې هم پیدا شي.
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به تا د زرو روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي او عرضه او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چېرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نورو ځایونو کې دی هلته به ډېری او د دې ځای نه به ډېر مالونه ځي هلته، او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوې محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبې سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښور تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواري وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي په کار دي، ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي لکه خوراکي شیان او یادوایانی.
ټولو نه زیاته فایده چې دا خو دا زمونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به میلاویږي، ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی. د زمونږ د علاقې دا سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبلس سبزیانې دي او میوې دي، هغه شو یا دا زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي، منرلز دي یا زمونږ صنعتي سامان دی، هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به ومومي. نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي، زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل. خدای ونه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خدای د په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي، نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پاټلۍ غځېدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړی شي.
که چېرته د اورګاډي دا پروژه بشپړ شي، افغانستان به له منځنۍ آسیا سره د افغانستان به جنوبی او منځنۍ آسیا وصل کړي. سره د منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره بل لور ته د کاسازر پروژې چارې روانې دي، چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. خو دا معلومه نه ده چې امنیتي وضعیت به په افغانستان کې څرنګه وي او امنیت به پر دغسې پروژو باندې څه ډول تاثیر ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنټ څخه غوښتنه مو په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکیري توضیح دې ټولو سالۍ ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکیرو دفتر فعال دی، پر موږ هغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تذکیرو په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخنی وسلم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
زه کلیوال آشنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د نوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مارنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکي. زما د ازادي راډیو سره د اخیله ورځو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ځخوار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي، وسلام ته احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
افغان سندرغاړې میرمن رخشانه وفات شوې ده. په دې اړه به د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې یو مطلب وړاندې کړو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغېزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کیږي د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیز لګولی دی. اسمت چاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکړي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړی شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخت ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلې یو لکه څنګه چې موجمنه کړې و اوس په د میرمن روښانی په اړه واوري. دا شخ غلې شو. مېرمن رخشانه رخشانی په خپل ژوند کې په سلګونو سندرې د افغانانو لپاره وبللې او روانه اونۍ د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. د دې مخکښ سندرغاړي د ژوند په اړه له ملالۍ بشیر څخه اور.
مېرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. دې 28 کاله په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره ژوند وکړ. رخشانه د افغانستان له هغو سندرغاړو و چې د سندرو تر څنګ یې د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کړې وه. دا په کوهدامن کې زیږېدلې وه او د ملالۍ په لیسه کې زده کړې کړې وې. مېرمن رخشانه په پښتو او دري 600 سندرې ویلې وې. مېرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده او هنري نوم یې فروزان وو، د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ د جګړې د یوه اتل جنرال اسیل خان وزیري لور وه. مور یې بیبي خدیجه طرزي د کابل د نجونو د ښوونځي له لومړنیو ښوونکو څخه وه چې موسیقي او خیاطي یې تدریسوله. رخشانه نوم ورته استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د افغانستان رادیو رئیس وو غوره کړ. اصلا دا د پکتیا د برمل ولسوالی ده. پلار یې جنرال اصل خان وزیری په کابل او شمال کې دندې لرلې. رخشانه د 1955 کال د سور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. د ولسمشر کرزي په دوره کې بیرته افغانستان ته ولاړه چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ. مېرمن رخشانه هیله ښودلې وه چې غواړي په افغانستان کې نوې سندرې ثبت کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مچله هم دلته سرته ورسېده. خو زموږ خپرونې د ماښام تر بجو پورې دوام لري. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپري شي. په راتلونکو خپرونو کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.